په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. ډیره برخه موسیقي ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په باب ووري او د غرض به ووري چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وژل کېدوې وونه پوره شو خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د اعداو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه هغه اعداوې ثابتوي چې دغه ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکني پوله تر دې شکلونو وروسته بیرته پرانستله. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د امرو شو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوخت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعداو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه هغه اعداوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنجشنبه د څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شهیدانو سره خبرې شوې دي. د دغه څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیي پوځیانو په افغانستان کې چې ډیری په اروزګان ولایت کې میشتو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل په کانبیرا کې خبرلارانو ته وویل چې د 25 استرالیي ځانګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د اعداو په اړه د 3 قضیو په څېړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوي ځانګړي مفتش ته ورپېژندل شي. د هغه په وینا د تورنو دغو 25 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو د جنګي جرمونو پر اعداو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا تیر ماښام په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې موریسن په افغانستان کې د ځینو استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشنۍ څرګندولو ترڅنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د استرالیا صدر اعظم لکتر لګه د خپلو لسو سرتیرو په اړه چې 15 لا هم ویل کېږي په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صادر کړی دی. د کویت یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل او د بیړني اوربند غوښتنه وکړه. دغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنگتن سره موافقه لاسلیک کړي خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي بندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلامیې د هرکلي ترڅنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوې اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنهی لخوا کنټرول یې. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری دورې په وروستیو 2 میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د امریکا خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنهی د ملاتړ کلیدي شبکه بلل شوی لګول شوی دی. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنهی کنټرولوي 10 او 15 اړوند بنسټونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکني پوله تر 1.5 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبه پر پوله د دروازې د پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شو چې په تجارتي مالونو ډکې لارې له پولې واوښتې. په 1990 کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی الکاظمی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه نو د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 8000 کسانو په بستر کې دو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا دواړه د دې څرګندونې کوي چې د کورونا وایروس په متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1900 کسان د کورونا له امله مړه شوي، چې دا د میلی میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په روغتونونو کې د شاوخوا 8000 کسانو بستر کېدل هم د تېرې میاشتې په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. ډاکتران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله هم د مړو شوو شمیر نږدې 30000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 1,000,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا به هم لنډ خبري برخه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر او د غراز په هلمند کې ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وشل کېدو په باب واوري چې یو اونۍ له وجل کېدو اوري، خو تر اوسه پورې حکومت د هغې د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. خو لومړی به د کابل سټډیو ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په سټډیو کې راسره دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی. فیروزه جان، کراته نور وایي چې د تر اوسه په کوم خبري کانفرنس کې را څرګند شوی یا چارواکو دې د سفر په اړه څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب. افغان حکومت ولسمشری مرنی په نهنی مبجو د کابل په وخت باندې خبريالان غوښتي دي ترڅو دوی تکله ملاقاتونه کوي. تلیدو کاتو ورسته البته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمن له خبرو ورسته یو پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس دایر کی او په اړه جزئیات له رسنیو سره شریکي، خو تر دې دمه د کانفرنس پیل سوای نه ده. ورسته به په دې اړه چې د کانفرنس کې څه جزئیات ورکول کیږي هغه به هم لوریدونکو سره شریکو. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت یو مطبوعاتي مشاور راته په یو پیغام کې لیکلي دي چې عمران خان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر همدارنګه د هغه سلاکار د پنګونې او تجارت په برخه کې د هغه سلاکار او ورسره یو څو نور غړي د حکومت راغلي دي. البته یو هیات راغلی ده او په دې کې دوی غواړي چې د افغانستان د سولې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او پټوله کې پسیمه کې د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. تر اوسه پورې دا البته د عمران خان لومړی سفر دی. له هغه وروسته چې وظیفه یې دنده اخیستې ده، لومړی سفر دی افغانستان ته. او له دې مخکې افغان چارواکو لکه د افغانستان د سولې علي وبخی، د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګ د افغانستان د ولسی جرګې مشر رحماني هم پاکستان ته تللی و. یو شمېر نور افغان سیاسونو هم پاکستان ته په وروستیو کې سفرونه درلودل. بله نوري صاحب،
کله خار دې وضعیت په اړه راته وایي چې څه تدابیر نیول شوی، امنیتي وضعیت څه ډول دی؟
سهار چې کله موږ د دفتر په لور راتلو لارې مطلق بندې دي. په کابل ښار کې زیات لارې بندې وي، او یعنی موږ د 15 دقیقو لارې په یو ساعت کې تای کړ تر څو دفتر ته ورسیږو. د عام خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي، ځکه نن په کابل کې د حکومت لوري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوري عمومي رخصتي اعلان شوی ده. نو له همدې عمل دغه پاکستانی چارواکي راتک سره عمومي لارې بندې دي. بلې نورسه،
بله فیروز جان، مننه کور ودان. قدر من اوریدون کو و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی ولور پوری حکومتي پلاوی په مشرۍ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غراز نورو جکپورو چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. دا د لومړنی او سفر دی، یو ورځنی سفر دی. البته کله چې په 2013 کال د اګست په میاشت کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې به د عمران خان د ورستۍ ولیدنو کتنو او کابل ته د هغه د سفر په باب نور جزئیات له تاسو سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایدی وژل کېدو یو اونۍ نن پوره شو. حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. د دایي کورنۍ غواړي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان په نښه ورته سزا ورکړل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د دوی پلټنې تر اوسه روانې دي. دایي د تېرې پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د ونښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور یې ټپي شو. طالبانو دا پیښه نه ده غندلې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې بیا وایي حکومت تر دې مخکې هم د ګڼ وژل شو خبریالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی. صالح محمد صالح راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغه پیښې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایي قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایي قاتل وو. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمهیزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایي مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوری د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي له دوه نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دای موټر په کور کې د نن ولړ وو او لکور له وتلو لنډ شیبه ورسته چودنه وسوه. دا چې ماين په موټر پوری کله څنګه او د چاله خو نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د برور موټر د دای صاحب په کور کې ولړ چې هغه سره لیدې چې موټر استلم نه دی په کور کې موټر ولړ دی او دا سپیشل مستکیجه ولی دا ترڅو دا وضعیت روان کنن زما سر وسو سبا د بل چا سره کیږي د دې پلټنې دی وسی.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد شیر محمد اخونزاده د سیشن بی پورت په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ د محمد الیاس دایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجاز